تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو او دا خبرونه چې وخت په خبر کې د مخام شپږ بجې شوې دي. دا خبرونه چې زه فرخنداست پکې ستاسو هرکلی کوم. او په دې پروګرام کې تاسو د خیبر پښتونخوا پر امنیتی حالاتو او د دې سره سره په ځینو نورو موضوعاتو معلومات ترکو. زمو همکار له مشال ریډیو سره اوسئ.
لمړی د مهم خبرونو سرچکی په مستون کې د جماعت علما اسلام پر قافله باندې 14 سوي ده. امریکا له مکسیکو سره پر پوله نیول سوي افغان سرتیر ته پناه ورکړې ده او د سعودي عرب حکومت دوه پوځي افسران اعدام کړي دي. اوس د خبرونو تفصیل. نن د بلوچستان په مستون کې به مبرید سوي چې پکې د جماعت علما اسلام فضل الرحمن ګوند اطلاعاتو سکرتر او د پاکستان جمهوریت غورځنګ یا پی ډی ایم د ویاند حافظ حمدالله په ګډون لښ تر لږ اته کسان ژوبل سوي دي. د مستون ډیپټي کمشنر عبدالرزاق ساسولی نن رسنیو ته وویل چې ټول ژوبل کسان د مستون روغتون ته وړل سوي او د حافظ حمدالله حالت له خطرې بهر دی چې د ابتدایي طبي مرستو وروسته د کوټې پر لور روان کړل سوی دی. د مستون پولیس به رسنیو ته ویلي دا برید نن په چوټو په چیک پوسټ هغه وخت وسو چې حافظ حمدالله په قافله کې له خپل ملګرو سره له کوټې مستون ته روان و. له پیښو وروسته په ګڼ شمېر کې پولیس لیویز او سرحدي ځواکونه د پیښې ځای ته رسېدلي او پلټنې پیل کړې دي. پولیس وایي تر اوسه د 14 نوعیت نه دی معلوم، بلخوا تر اوسه د دې برید ذمواري چا په غاړه نه ده اخیستې. دا په داسې حال کې ده چې د بلوچستان سر شار کوټه کې د ترګري ضد ادارې دا کړي عملیات پر مهال د داعش وسلوالې ډلې یو مهم غړی وژلې دي. د کورمی د مشرانو قومي کمیټې له چارواکو سره د کامیاب مذاکرات وروسته له دوه ورځو راهیسې روان احتجاج ختم کړی او د احتجاج په توګه تړلې سلګونه سکولونه لنن څخه خلاص کړل سوي دي. په دې لړ کې پرون د حکومتي چارواکو او د مشرانو د کمیټې ترمنځ خبرې اترې وسوې چې پکې چارواکو د کمیټې ټولې غوښتنې ومنلې. مشران د سیمې په سکولونو کې د استادانو د کمښت پوره کولو، د پاړچنار پر ځای د تعلیم د محکمې دفترونه سدې ته منتقل کولو او د اختیاراتو تحصیل ته د ورکولو غوښتنې کړې دي. د یادونې وړ ده چې سږ کال د مئی پر څلورمه د بره کورمی په نورکی کې د ګیدو سیمې یو تن نامعلومه کسانو په ډزو وواژه چې پر دې عمل کې یې ځینې بلوګر د بره کورمی په تری منګلو کې سرکاري سکول ته ورداخل شول او هلته یې د څلور استادانو په شمول اووه کسان ووژل. له هغه وروسته په منځني یو کوزه کورمه کې استادانو له ډیوټي کولو انکار کړی دی. د استادانو په وژنو کې د ککړو کسانو د نیولو لپاره مظاهرې سوي دي، خو ځای چارواکو مشال لډیو ته ویلي چې دغو وژنو په تړاو یې دوه کسان نیولي دي. د خیبر پښتونخوا د جانخیل یو شمېر اوسیدونکو د یوې جرګې له لارې له حکومت د امنیت ټینګولو غوښتنه کړې ده. پرون د جانخیلو په اډه کې سوې جرګې ګډونوال وویل چې په سیمه کې نامنی زیاته سوې او د دوی په داوا امنیتي ځواکونو زیاتره وخت تګ راتګ لارې تړلې وي. د جرګې یو ګډونوال لطیف وزیر وویل دوی فیصله وکړه چې د خپلو غوښتنو په حق کې به پراخ احتجاج کوي. نوموړي زیاته کړه چې د نامنیو د مخنیوي لپاره یې مخکې هم مزاحمت کړي او که حکومت د سیمې د امنیت لپاره کوټلي ګامونه پورته نه کړي نو په آینده کې به هم مزاحمت ته دوام ورکوي. بلخوا د جانخیل یو ځای چارواکي د نومت څرګندولو په شرط مشال لاډیو ته ویل چې په سیمه کې د امنیت راوستو په اړه د سپتمبر پر 11 د جانخیلو له مشرانو سره جرګه سوي او هغوی ته د امنیت د ټینګښت او د وسلوالو ضد د کاروایي ډاډ ورکړی دی. امریکا په ټکساس ریاست کې له مکسیکو سره پر پوله نیول سوی افغان سرتیری ته پناه ورکړه. د عبدالواسی صافی په نوم د دغه 8 کلن سرتیر ورور د سپتمبر پر 13 اسوسییټډ پریس ته وویل چې عبدالواسی په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له هیواده وتلی و او خواوشا له لس هیوادونو د تیرېدو وروسته مکسیکو کې د امریکا سرحد ته رسېدلی و چې اوس ورته په دغه هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اجازه ورکړل سوې ده. د 2020 کال په اګست کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته لسګونه زر افغانان له هیواده وتلي دي. عبدالواسی اندېښنه درلوده چې که پناه ور نه کړ سو او بیرته افغانستان ته واستول سي نو ممکنه ده چې طالبان یې ووژني، ځکه چې ده له امریکایي ځواکونو سره کار کړی دی. د نوموړي دوه ورونه د لوړانې د ټکساس په هیوسټن ښار کې میشت دي. دا تر دې مهاله د مشال لړیو خبرونه.
ابونه مولا مشال لري ورل چې مشال زمي وړاندې کول زم تاسو قربا اسر الله مومن په دې غړي کې بعد نور موضوعات تر څنګ ووري. د د بلوچستان په مستون کې بمی بریج شوه په دې بتاستا نیخ په دغه معلومات درکو په کوربه کې د سکولونو آزادولو پریکړه شوه خو سازان وای چې د زده کوونکو ډیر وخت خراب شوه
بیٹا وہ اسٹوڈنٹ والا ٹائم ضائع ہو اور مطلب وہ خپل امتحان تیاری ہو تک والا اسکولوں کے ایگزامون بس ٹائم ایگزامون شروع کی بس اس میں وہ کوشش کو تو ورزے کم کام آئے اور آگلو اور دبرا کم
او په خیبر پختونخوا کې په سکولونو کې د ماشومانو داخله مهم پیل شوې ده.
اقوام متحده یو عالمی فنڈ جوړ کړی دی سی ڈبلیو ایجوکیشن کین ناٹ ویٹ، یعنی کہ تعلیم انتظار نشي کوي. کوشش دا ده چې موږ زیات نه زیات سکولونو نه چې بهر ماشومان دي واپس سکولونو ته راولو.
او د خیبر پختونخوا په جاننی خیلو کې جرګې یو ځل بیا د نا امنی پر ضد د پراخ احتجاج فیصله کړی. نور هم یو شمیر موضوعات لرو لمشال رادیو سره اوسئ. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع څرنګه تاسې خبرونو کې هم وردل چې نن د بلوچستان په مستون کې بمی بریج شوی چې پکې د جمعیت الاسلام او فضل الرحمان ګوند د اطلاعاتو د سکتر او د پاکستان جمهوري غورځنګ پی ډی ایم د ویان حافظ حمدالله په شمول اته کسان جوبل شوي دي. هم پر دې خبرې کو په کوټه کې له خپل خبریال ایوب ترین سره چې هم دا مخ سره راغلی دی د ټلیفون د لارې. ایوب صاحب ستړي مشي او ستاسو نه لومبۍ پوښتنه همدغه ده چې څه معلومات لري تفصیلات سری تاسو سره؟
محمد صاحب ډېره مننه. تر اوسه چې زموږ وروستي معلومات دا دي چې د مستون په دې پېښه کې د زخمیانو شمېره چې د هغه یولس ته رسېدلې ده او په دې کې یو مېرمن هم شامل ده. لکه څنګه چې تاسو وویل دغه چاودنه چې دی دا نن هغه وخت وسوه کله چې د جمعیت الاسلام مرکزی سیکرټری اطلاعات او د پی ډی ایم ویان حافظ حمدالله د کوټ څخه د منګوچر پر لور روانو نو مستون ته چیرمه د چوتو په سیمه کې پرده باندې بریج شوی دی چې له امله یولس کسان چې دی هغه زخمیان دي. په زخمیانو کې حافظ حمدالله او د دوه سره درې نور زخمیان چې دي هغه د کوټې وسیول استال ته دا وخت راغلي دي. او هلته ډیپټی کمشنر مستون رزاق سمالانی ساسولی ویلی دي چې په پیښه کې کم کسان زخمیان شوي دي. دا غوښ میرا وی ولس تر رسیدلې ده او دوی زیاتره هلته د مستون په هسپتال کې داخل دي او د زیاتره زخمیان حالت چې دی هغه د خطرې سره دي او درې زخمیان داسې وو چې هغه تشویشناک حالت کې د کوټې وسیول هسپتال ته راوړي دي. د پیښې وروسته یا د چاودنې وروسته سرحدي عسکر پولیس او لیویز آلته د پیښې د پلټنې وځای ته رسیدلې دي او دوی دا هم ویلي دي چې دا شی بریښې لکه اچھا چې آلته یو بم لمخه لا یشي وو چې لامل په موټرسایکل کې پټ کړی وو چې لامل دغه چاودنه سره ده. پر دې پیښې باندې د بلوچستان اعلی وزیر او نور حکومتي چارواکو هغه خوشنۍ ښکارا کړې ده. او بل پلو ته د جمعیت الاسلام چې مرکزی سیکرټر دی مولانا عبدالغفور ایدری هغه هم الته د پیښ وځای ته رسیدلی دی او د خبريالانو سره خبرې کړې دي او دا ویلي دي چې حکومت د ولس د ځان او مال په حفاظت یا خوندي ساتلو کې پاتې راغلي دي او دوی غوښتنه کړې ده چې حکومت یې سم د لاس په دغه یاد پیښې کې کوم تورن کسان دي یا کوم ډلې دي هغه دی ونیسي. خو په دې اړه تر اوسه د ویډل لخوا چې د دې ذمہ نه د قبل کړه او نه هم د حکومت لخوا یا پولیس لخوا څوک نه ورسو دي.
ډیر زیات مننه ستاسو نه خو وختونه اوردونکو دا موږ سره خبريال ایوب ترین لکوټه تاسو معلومات درکول چې د بلوچستان په مستون کې بمی بریج شوی چې پکې د جمعیت الاسلام او فضل الرحمن ګوند اطلاعاتو د سکتر حافظ حمدالله په شمول یولس کسان جوبل شوی دي. مخکې د جوبل شمیر اته خودل شوی خو د شمیر لوړ شوی دي او لا هم تر اوسه چا د بریج ماری نه ده قبول کړې. او سمو رازو یوې بلې موضوع ته او هغه دا چې په کورمکه د حکومتي چارواکو سره تر کامیاب مذاکرات وروسته د مشرانو کمی کمیټه له دوه ورځو روان د خپل احتجاج ختمولو اعلان کړ. د چهارشنبه په ورځ د مشرانو کمی کمیټه یو ځل بیا غونډه وکړه او د حکومتي چارواکو په وړاندې خپل غوښتنې کیښودلې چې تر خبرو وروسته ومنل شوې. په دغه غوښتنو کې په سکولونو کې د استادانو کمی پوره کول، د اختیاراتو او دغه سید برتانو پالیسی د تحصیل په کچه کول او د پاړه چینار پر ځای په ساده کې د تعلیم محکمه مشرانو ته د کار کولو سهولت ورکول دي. محکمه مشرانو د ورځې وړاندې د خپل غوښتن لپاره د احتجاج په توګه د سیمو ټول سکولونه بند کړي وو چې هغه ټول نن بیرته خلاص شوي. تفصیل له سیمه د مشال ډیو خبريال طارق اورنګ زیاره کوي.
د منځنی او کوزی کورمې د مشرانو کمی کمیټې یو مشر حکمت خان حکمتیار مشال لډیو ته د زیارت پښپویلې لدو ورځو د ضلع تنظیم او تعلیم محکمې چارواکو سره روان مذاکرات بل اخره پر دغه سرته ورسېدل چې هغوی به په 15 ورځو کې پر وړاندې کلشي مطالبه او عملی مظاهره کوي او دوی به د سکولونو بندولو خپل خبره واپس اخلي. حکمتیار زیاتوي که په سکولونو کې د استادانو کمی ورپوره کولو، د اختیاراتو او برتیانو پالیسۍ پر تحصیل سطح کېدلو او د پړچنار پر ځای په ساده کې هم د تعلیم محکمې مشران کې نسترو سهولت ورکولو مطالبه ورته پوره نه کړی شوې، نو د سکولونو تړلو خپل احتجاج به بیرته شروع کوي.
په ساده کې به د ایجوکیشن ټولې پیسې په لور کورم کې بس کیږي، پر چنور ته به د تاک ضرورت نه وي. او دا پیسې ورو ده پاره د پیسې راو شوره چې په 15 دین کې نه دا غو باندې عمل ونه شوړو، نو موږ به د خپل تحریک د احتجاج به دوباره بیا شروع کوو.
په کوزه او منځني کورما کې د ګلپورز د مشرانو کمی کمیټې دا فیصله کړې و چې کچا سکول پرانستلو نو 40,00,000 روپۍ به جرمنه کوي او د هغه کس کور به هم سوځول شي. تر دې پس په دواړو تحصیلونو کې د زنانه او سل سکولونو په شمول 340 دیش خوانځي بند پاتې شي ول. د مشرانو کمی کمیټې تر اعلان پس د سیمو بند ټول سکولونه لا زیارت ورځې بیرته خلاص شوي. د سدي سکول یو استاد حضرت ګل زیارت پرز مشال رډیو ته ویل کچو هم خوانځي بیرته خلاص شو خو د ماشومانو حاضری کمه ده او بل دا چې دوه ورځې د سکول بندېدو له وجې تعلیمي سلسله هم متاثر شوی.
دیکھیے بیٹے وہ اسٹوڈینٹ والا ٹائم ضائع شو اور مطلب وہ خپل امتحان تیاری ہو تک والا اسکولوں نے کہ ایگزامون فسٹ ٹائم ایگزامون شروع کی بس اس میں وہ کوشش کروں کم کام راغ لو اور براک ہوں اور امتحان والا تیاری ہوشی امتحان بدھ دھیرے ورزی ہو رستہ کی گی
پر منزنی او کوزا کورما کی دو اسکولوں نے بندہ والو احتجاج پر دغه خبر اپیل شو چې د برا کور میں شاوخوا 200 استادانو پوسونی مشتو زینو کی لدند تر انکار پس لا 500 زیات سکولونه د استادانو کمی له مسلې سره مخامخ شول. په سیمه کې شیا استادانو لخپل دندو د انکار فیصله په تریمنګل کې استادان تر وژل کېدلو پس د سکیورټي صورتحال په خاطر اخستلې و. په څلورم مې د برکور مې په نورکی کې د ګیدو سیمه یو تن چې کله نامعلومو کسانو بو وژلو، نو پر دې عمل کې ځینې بلواګر د تریمنګل سرکاري سکول ته ورداخل شول او هغلته څلور استادانو په شمول وتنبو وجلو. بلخوا په دغړه د تعلیم محکمې ځلی مشر سلطان محمد مشال لډیو توای کم استادان چې د منځنی او کوزی کورمې په سکولونو کې تعینات ول خو هغوی هغلته د بد سکیورټي صورتحال په خاطر نشو وټلې، نو تبادله محفوظ زینو ته وکړي او د هغو پر ځای په ارزي بنیادو نیو استادانې واخستل. سلطان محمد زیاتوی د سیمو په کم سکولونو کې سوکې تر خالی کېدلو پس د استادانو کمی راغله، نو خپل مشرانو سره باندې مشوره کوي چې د هغو پر ځای نوي استادان پر پی ټی سی فند واخلي او کنا پر مستقل بنیاد ورته برتي وکړل شي.
د دې سره مذاکرات شو زمنګا زمنګ سره خبرې وشولې او دا خبره پکې اکسپټ شوله چې تاسو کم اقدامات کړی دي سره موږ اتفاق لرو او موږ دا اقدامات چې کم دینو دا لیدل غواړو لکه څومره عمل په دې باندې کیږي هغه شورتي خور ته موږ په دې ورکړل چې دا خو الړی موږ کړی دا کارونه چې کم ستاسو دغه دي.
د منځنی او کوزی کورمې په سکولونو کې دا وخت 50,000 د کونکو ته د سبقونو خودل لپاره د 600 استادانو خدمتونه ترلاسه دي. د سیمو په سکولونو کې لا کلونو رهیسې در نیم سوه څوکې د استادانو خالی دی. په سرکاري خوانځیو کې تعلیمي حالې ځلې تر هغه نور متاثر شوې چې شیا مسلک سره تعلق لرونکو شاوخوا 200 استادانو لخپل دندې انکار وکړلو. کچو هم په سکولونو کې د استادانو د کمی مسله پر پی ټی سی فند نوي برتي په کابلو بلې رکړې شي خو مستقل حل پر خپل څوکو اخستل شوی کسان بیرته راوستلو او یا د هغو پر ځای نور ورته د رابدلولو په صورت کې ممکن دی. طارق ورک سے مشال ریڈیو پیخبر.
مشال ریڈیو ته اوګست ته سه راپور وارد د سکولونو د خلاصې دو پړو په کورم کې اوس راځو یو بلې موضوع ته. د خبر پختونخوا په جاني خېلو کې جرګې یو ځل بیا د امنۍ پر ضد د پراخ احتجاجونو فیصله کړي. پرون په دې اړه د جاني خېلو په اډه کې جرګه وشوه چې پکې په سیمه کې پر خراب امنیت او د تګ را تګ د لارو پر تړ کېدو اندېښنه وښودل شوه. ګډونوالو مشال ریډیو ته وویل چې په سیمه کې یې هدفي وجنې لا هم روانې دي. انتظامی چارواکو بیا مشالې روتبلی چې د جن خېلو له مشرانو سره یې ناشته شوی او هغوی ته یې د امنیت پر ځای کولو ډاډ ورکړی. پړې نور تفصیل د عمر وزیر په دې راپور کې.
جانی خېل منډی کې دغه غونډه کې ځای خلکو غوښتنه وکړه چې سیمه کې امن ټینګ کړل شي. دغلته د عامو خلکو تګ راتګ اغېزمن شوی دی. دوی وویل چې روزانه امنیتي ځواکونو دغلته لارې تړلې وي. د امن په نوم عام خلک د ستونزو سره مخ شوي. د غونډې یو ګډونوال لطیف وزیری مشال ریډیو ته وویل چې موبایل بند دي، لارې تړل شوي، نامنی زیاته شوي، د دې مخنیوي غواړي او راتلون کې ورځو کې احتجاج پیلاوي.
د هر مکتب فکر خلک موجود و. د میټینګ چې کوم ایجنډا و، چې کوم دراونه په دمنې دو، د مکی کې چې ټارګټ کېدل کېږي، روډینا باندې سړکینه بند کړي دي، ارمی دل تیر لاسه ورځ راسه سیګنل نشته، موبایل نت ورک نشته. د ټولو حالات د مخنیوي لپاره میټینګ وشو چې په کې د فیصله وشو چې موږ د جنی خلې په تانی مخه ته د کلی مخه ته یو لوی احتجاج کېږي. ټول کوم ځوانون مشرون او علما کرام د هر مکتب فکر خلکو شرکت کوي او په احتجاجي تور باندې یو چې څومره تعلیمي ادارې دي، کاروباري مرکزونه دي، سره سره چې کوم جو ترانسپورت ته هیجا مرتلو غوی نو می جو د انتظامی نه غشتنه کو چې می جو بار بار مزاحمت کو د حالات د مخنیوي د پوره خو ته د پچار دو چې د حالات وزر نظر ټیک کو د می جو امن د قائم کو سره چې کیند سړک بند شوی دی د خلوص کو چې د کیمه تورې سزل شوی دی.
جانی خیلو د 2021 کال په مارچ میاش کې اته ورځې او په جون کې یې 28 ورځې د خپل غوښتنو لپاره پرلتونه وهلی ول چې د خیبر پښتونخوا په خوانی اعلی وزیر محمود خان لخوا تر لیکل تړون وروسته ختم شو. په دغه تړون کې سیمه کې امنیت پر ځای کول لومړی غوښتنه او د حکومت لخوا ژمنه شوې و. د جاني خېلو دغه غونډې په اړه مو چې کله د بنوزلي انتظامیه مشرانو سره تماس ونیو نو د انتظامیه یو لا چارواکي چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نامه واخیستل شي، مشال ریډیو ته وویل چې جاني خېلو مشرانو سره د سپتمبر په 11 بیا جرګه شوه. سیمه کې د امن پر ځای کول وړاندې هم او بیا ډاډ ورکړل شوه. نو ما وړي وویل چې د غلطه د وسلوالو زید کاروایې توند شوه. سو پورې چې لارې بندیز دي نو د مخصوص وخت لپاره د امنیت په غرض بندولې شي. د مولستون ځای په پام کې دي. د دوی په وینا جاني خېلو کې حکومت لخوا د پرلتونو پس منظورې شوې 2 اربع روپۍ ترکیاتی پروژې هم روانې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو ته وګورئ سیدا سیس مخبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اورېدې شي. اوس راځو یو بلې موضوع ته. د بلوچستان په ډیره بوکتی کې د تختول شو فوټبالرانو د راخوشي کولو په خاطر یې نن د زیارت په ورځ خپل خپلوانو احتجاج کړي، غوښتنه کړي چې د یاد فوټبالرانو د راخوشي کولو په خاطر حکومت عملیات تیز کړي. دغه فوټبالران نږدې یو اونۍ وړاندې په ډیره بوکټي کې وسلوالو تختولې دي. بلخو حکومتي چارواکو ویلي چې د تختول شو فوټبالرانو د راخوشي کولو په خاطر په سیمه کې عملیات روان دي. نور حل کوټه د مشالې خبريال ایوب ترین کوي.
وسیند الهت چرما د بلوچستان و ختیج لور ته په ډیره بوکټی کې نن د یو لاریون وروسته خاموشه احتجاجي مظاهره سوي ده. په کوم کې چې په لوی شمیر کې تا غځای فوټبالرانو یا لوبغاړو خپلوانو برخه اخیستې و. څوک چې نږدې و او نه لمخه وسوي شهر ته چرما د کچي کینال په سیمه کې د جین وسلوالو کسان لخوا تشتول سوي و. د مزایری برخوالو په لاسو کې پلیکارډونه راخستي. په کوم کې غشتنه سوي و چې د سیمې سره تړاولرونکو په خاني د اسمبلی غړې ګورام بوکټي دي د دوی د بچانو تر خوشکول په خاطر خپل کردار ادا کړي. پر دې محل مزایری ته په خپل وینا کې یو قبایلی مشر میر لاکت رایجا بوکټي اول چې د وسلوالو کسانو په ضد عملیات کول او بې ګنا کسان را خوشکول د حکومت ذمہواری ده. نو موږ غشتنه وکړه چې حکومت سم د لاس تشتول سوی فوټبال لران د رخصکول په خاطر ځنګړي ګامونه پورته کړی. بل په لوتہ د بلوچستان د حکومت لخوا په وار وار ویل شوی دی چې د فوټبالرانو یا یادو لوبغاړو در خوش کولو په خاطر په ډیره بوکټی کې عملیات روان کړی دی. په دې ترڅ کې چې مکله د ستمبر په 14 نیټه د ډیره بوکټی د مرستیال کمشنر سعید کاکړ سره تماس ونیوي، نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې د دوی لومړی هڅه دا ده چې لوبغاړو ته څه زیان ونه رسیږي. د نوموړي په خبره د فوټبال د یادو لوبغاړو د را خوش کولو په خاطر د ډیره بوکټی په بیلابیلو برخو کې عملیات روان ساتلی دي، په کوم کې چې د ده په خبره پولیس، لیویز او سردي عسکر برخه اخلي. دلته دا خبره د یادونې وړ ده چې د ستمبر د میاشتې په 9 نیټه د فوټبال شپږ لوبغاړي هغه وخت په ضلع ډیره بوکټی کې تښتول شوي وو کله چې د چارواکو په خبره یاد لوبغاړي د بلوچستان د اعلی وزیر په نامه د فوټبال په یو ټورنمنټ کې د برخې اخیستلو په خاطر د ډیره بوکټی څخه د سوی په لور په یو ډاټسن پیک اپ کې روان وو، چې وروسته د بلوچ لیبریشن ټایګر په نوم یو نوی تنظیم پر ټولنیزو رسنیو په خپور شوي یو بیان کې د دې لوبغاړو د تښتونې ذمواري قبله کړې ده. دلته پزړه پوری خبره ده هم ده چې د پاکستان د لړمحاله مرکزی حکومت کورنۍ چارو وفاقي وزیر سرپراز بوکچی تعلق هم د بلوچستان د ډیره بوکچی سره دی، او د پیښې وروسته یاد وفاقي وزیر په سختو ټکو کې نه هواز د دې پیښې غندنه کړې وه، بلکې د بلوچستان حکومت ته امر کړی وو چې د تښتول شوو لوبغاړو د خوش کول په خاطر دی ځانګړي ګامونه پورته کړي. لکه د تښتول شوو فوټبالرانو د خپلوانو په خبره چې د وی 19 څخه د زیات وخت تیرېدو وروسته لا هم یاد لوبغاړي نه دی راغلي.
مشاله دوی ته وګستی د فوټبالرانو د تختونې پاړه تاسو دغه راپور واوریدو. ایوب ترین تاسو ته وړاندې کوو. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. د پېښورو د اوځو پولیسو هدایت جاری کړی چې د ماسوتن د 10 بجو وروسته د سین په غاړه یا په کلی کې بغیر د ضرورت ګرځېدو پر ضد به کاروایی کوي. د پولیسو په وینا چې د شپې ناوخته ځوانان نشه یي توکي استعمالوي او لارې لوټي، خو د داوځو کلی مشران وای چې باید پولیس ته د بندیز لګولو پر ځای غشت زیات کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پېښور پولیسو د نشې موادو د استعمال او کاروبار کوونکو خلاف مهم پیل کړي. نور تفصیل د عظمت علي شاه په دې راپور کې.
د پولیسو په وینا چې شالم، داګۍ او ملا خان کلی کې د نشې توکو استعمال ډیر شوی، چې ورسره په دې سیمه کې د شوکي او غلا پیښې هم سیوا شوې دي. د داوځو تانې محرر شهزاد خان مشال رډیو ته وویل چې د شپې ناوخته ځوانان د سین په غاړه نشې توکي استعمالوي او لاروي لوټي. دا داوځو سیدونکو هشام خان مشال ریډیو ته ویل چې د کلی ډیر خلک یې په خار کې کار کوي او ناوخته کورون ته راځي چې اکثر ترې شوکا کیږي.
څوک په گاډو باندې سبزیانې خرڅوي، څوک په فروټونه خرڅوي، او څوک چرته لنټرو مزدورې لې ځینو. د لنټر مزدورې لې چې مزدور ځینو هغه شپې 1 بجه پاسي. کوم مزدور چې سبزی والے ځینو هغه د شپې 2 بجې وځي. کوم چې فروټو والے نو هغه د شپې 2 بجې وځي کنه. نو دغه ټیم کې چې دا خلک مزدورو لوځي نو په دې لارو کې ورته د کلی لارو کې چې دا کم نږدې خوشا کلی دی، او څوک کنه د زوتانې په ایریا کې نو پدې کې ورته دا غلې چې کم دي دا ناشتي او دیتی نه دا هو هر یو کس سره چې کم دی هغه د پنګي پی سی وی لزر 15000 روپیه ور سره نو هغه هم تنه اخلي و هي ټکی موبایل هم تنه اخلي.
دا داوځو یو مشر حاجی نورزیب مشال رډیو ته ویل چې د ګرځېدو د پابندې لګولو پر ځای باید پولیس خپل گشت سیوا کړي.
زموږ د مزدوران دي کنه دا دلته د شپې گاډي خالی کی بیا به کور ته زی یا د شپې زرو غوړه مدل تر راځي کارله دی چې دا کینو خپل پېټرولینګ دی سیوا کی او خپل د دې چې کوم ډیوټي راځي کوم ډیوټي لپاره دی کنه نو هغه دی صحیح طریقے سره کی کنه چې دی مطلب دا چې الٹا مطلب دا چې الٹا چور کوټوال کو ډانټه کنه چې خلکو رپورټ کو نو دی ودی تاسو کورونه نمبرو زی دا خو طریقے کار نه.
دا د وځو پولیس وای چې د ماسختن 10 بجو نه بغیر د ضرورت یا عذر ګرځېدو والا پر ضد به کاروایی کیږي او د نشې توکو د استعمالونکو یا خرڅونکو ضمانت لپاره تانی ته راتونکو پر ضد به هم کاروایی کوي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال لډیو ته وګستئ تاسو زموږ خبرونه په مشال لډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. په خبر پوښتخوا کې د تعلیم څانګې لخوا د ماشومانو داخله مهم یو ور بیا پیل شوه. چارواکي وایي چې د کورونا وبا له وجې دا مهم ځنډول شوه وو. ولې 13 اپریل کې یې لومړی مرحله او دویمه یې د سپتمبر له 13 نه پیل شوه. دا دوی وایي چې هدف یې په روان کال کې د 14 لک ماشومانو داخلول دي. خو دغه مهم کې برخه خستون کې د محکمې اهلکاران وای چې دومره لوی شمیر کې ماشومانو د داخلولو وروسته په سرکاري سکولونو کې د دوی لپاره د ناستې ځای او د استادانو په شمول نور بنیادی ضرورتونه هم پکار دي. نو باید دغه اړخ ته هم پاملرنه وکړل شي. نور تفصیل په خبره د شبیر رمضان په دې راپور کې.
د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې په وینا روان کال د دوی د داخلي مهم هدف په صوبه کې تر 14 لک ماشومانو دی چې په اپریل کې شوې وړومبې مرحله کې دوی شوخه 8 لک ماشومان سکولونو کې داخل کړي هم دي. او هڅه کوي چې دا باقي د دې میاشتې تر اخره پورې داخل کړي. د صوبې د تعلیم محکمې سره په دې مهم کې مرسته کوونکي غیر سرکاري سازمان ایم وای آر پی یو مشر تاریخ حیات مشال لیډو ته وایي ټوله صوبه کې مهم روان دی، خو د دې لومړیتوب قبایلي ضلع دي ځکه حالتا ډیر واړه د سکولونو بهر دی.
اقوام متحده یو عالمی فند جوړ کړ دی سی ډبلیو ان ایجوکیشن کین ناٹ ویټ، یعنی کی تعلیم انتظار نشي کوي. کوشش دا دی چې مونږ زیات نه زیات سکولونو نه چې بهر ماشومان دي واپس سکولونو تراولو، او سره سره غیته نور فیسیلیټیز هم ورکوي. زیات جن کې ستونزې غیته ستونزې دا دی واشروم نه پاغي کې نو په دې وجه ډراپ آوټ شي. نغیده پر واشروم ریهابلیټیشن باندې کار روان دی، پلس دغه بیسیک فیسیلیټیز چې کوم مسینګ دي دا غي باندې ور سره مونږ حکومت خبر پختونخوا سره مرسته کوو. ټول پاکستان کې دا انرولمنت کمپین شروع دی، خو په خبر پختونخوا کې په خصوص توګه باندې هغه علاقې چلته کې وسم د ډیر ماشومان د سکول نه بهر دي، نه کې زیات تر چکم فیګر دي، هغه داغه زین راغلي دي چکم د قبایلی ازلا ده. نو الته کې زمونږ زیات کوشش ده د ټوله ادارو چې څومره زیات سکول نه بهر ماشومان دي هغه واپس مونږ سکول نه تراولو.
دغه داخله مهم کې برخه خستون کې د خیبر پښتونخوا تعلیم محکمې زنانه افسره لیلا علي وای چې دوی کله د مهم کې کور په کور ګرځي نو ډیر ستونزو سره مخ وي، ځکه د جنکو تعلیم لا ډیر خلک لومړیتوب نه ورکوي. او بل دا چې د جنکو سکولونو کې بنیادی اسان تیاوی هم ډیر کمی دی، نو زیاتره مور او پلار دغه نیوکه هم کوي. نو باید حکومت د اړه تخصصي پاملرنه وکړي.
اغه ډیر زیات ګران یو خدا د چزمغه پښتنو کې ارلی چایل میریج شته اغه دی، نو ماشومان چې 8 کلاس ته اورشینل اغه ودونه شي، بلکې زیاتره سکولونو کې د 5م کلاس ماشومان هم اغه واده کیږي. نو د دې پروګرام په کار زمو پیرنټس ته دم درخواست دي چې ماشومان د وخت باندې نه دي پکار. نو د خپل های اپ صدا ریکوست چې زمغه سکولونو ته فاندز پرووایډ کړي، ځکه چې طرف فنڈز ډیر زیات کم دي او دا فیسیلیټیز ډیر کم دي. انرولمنت واس طرف زیات دي کی او سکول چې کم دي هغه کنجسټډ دي.
دا چې په تعلیمي ادارو کې دغه بنیادی ضرورتونه پوره کول لپاره د تعلیم محکمه څه ګامونه پورته کوي، د یادې محکمې چارواکي او د چارصدر تعلیم محکمې ځلی افسر ډاکټر عبدالمالک مشال لیډو ته وایي.
اوس خو زموږ چې څومره سرکاري سکولونه دي نو په هغه کې اکثر سہولتونه شته دي، خو لکه اوس موږ د سې ډیر سکولونه دي چې هلته ماشومان زیات دي او په کمره کې ماشومان نه راځي. د هغه لپاره چې زموږ په پارت باندې کم کار دی، اخو موږ ټایم په ټایم باندې پی این ڈی ډیپارټمنټ ته موږ دا کیسه خپل فارورډ کوو.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی ته په 2021 کال کې د بینظیر انکم سپورت پروګرام لخوا ورکړل شوی شمیرو تر مخه په صوبه کې 4.5 میلیونه ماشومان چې عمرونه د سکولونو ته راتلو دي خو د سکولونو بهر دي، چې پکې د 80% نه زیات شمیره د جنکو ماشومان ده. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنري ګړه
په 1 بجا،
تاندي هله
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجرا
په 4:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
مشال لډیو ته وګورئ لګه شبکې شپګنی بجې کیدونکې تاسو ته خبرو لنډیز وړاندې کوو. لا غیر ورسته هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال لډیو سره. اوسه نن د بلوچستان په مستون کې بمی بریچې وچ پکې د جمعیت العلماء اسلام او فضل الرحمن ګوند اطلاعاتو د سکتر او د پاکستان جمهوریت غورزنګ پی ډی ایم د ویان حافظ حمدالله په شمول یو لس کسان جوړ شوی. د مستونګ ډیپټی کمشنر عبدالرزاق ساسولی نن رسنیو ته ویل چې ټول جوبل کسان د مستونګ روغتون ته ولل شوی او د حافظ حمدالله حالت له خطرې بهر دی. تر اوسه د دې بریج موري چا نه ده منلی. یو بل خبر لمه کې د بلوچستان سرخار کوټه کې د ترګری ضد ادارې سی ټی ډی ادا کړی چې د عملیاتو پر مهال د داعش وسلوالې ډلې یو مهم غړی بچلې دی. سی ټی ډی نن یو بیان جاری کړی چې وایي پرون یې په مستونګ سیمه کې دغه عملیات د خفیه معلوماتو پر اساس ترسره کړی چې پکې غلام الدین عرف شعیب نومي وسلوال وژل شوی. د کورمی د مشرانو کامی کمیټی له چارواکو سره د کامیاب مذاکراتو وروسته له دوه ورځو راهیسې روان احتجاج ختم کړ او د احتجاج په توګه تړلی سلګونه سکولونه له نن څخه خلاص کړل شوي دي. په دې لړ کې پرون د حکومتي چارواکو د مشرانو د کمیټې ترمنځ خبرې اترې وشوې چې پکې چارواکو د کمیټې ټولې غوښتنې ومنلې. مشرانو د سیمې په سکولونو کې د استادانو د کمښت پوره کولو، د پړچنا پر ځای د تعلیم د مقامي دفترونو سړې ته منتقل کولو او ځینې نورې غوښتنې کړې وې. او د ایشیا کرکټ کپ سیالیو کې د پاکستان او سریلانکا لوبډلو ترمنځ په کولمبو کې لوبه روانه ده. پاکستان دا مهال په 2.2 اورونو کې سل رنجونه کړي او درې لوبغاړي اوټ دي او سریلانکا لا هم بیټنګ نه دی کړی. په دې لوبډلو کې چې کوم هم میچ وګټي نو هغه به د سپتمبر په 10 له هند سره فائنل میچ کوي. د خبرونو لنډیز مو واوریدو. په دې نیمه کې هم یو شمېر موضوعات لرو، خو تر هڅه مخکې راځو دې ته چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش وایي په افغانستان کې د ښځو او جنو د حقونو مسله د دوی بنسټیز اندېښنه ده. ښاغلی ګوتیرش د ملګرو ملتونو له اته او یمې عمومي ناستې مخکې په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې د افغان ښځو موضوع به د عمومي ناستې په ایجنډا کې شامل وي. په ورته وخت کې ځینې افغان مېرمنې هم له ملګرو ملتونو غوښتي چې د دوی د حقونو د لاسته راوړلو لپاره اساسي هڅې وکړي. نور جزئیات د همایون هیواد په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو عمومي ناسته چې د راتلونکي دوشنبه په ورځ پیلېږي او اته ورځې به دوام وکړي. د ملګرو ملتونو سازمان عمومي منشي وایي چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو موضوع به د دې ناستې په اجنډا کې شامله وي. انټونیو ګوتریش چې پرون یې په نیویارک کې خبریالانو ته خبرې کولې وویل د افغان ښځو او نجونو د حقونو مسله د دوی یوه اساسي اندېښنه ده. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان او محصلان وایي چې که څه هم د ملګرو ملتونو سازمان په تیرو دوه کلونو کې د ښځو د حقونو لپاره داسې څه نه دي کړي چې د افغان ښځو په ژوند کې اساسي بدلون راشي، خو دوی بیا هم تمه لري چې دا سازمان د افغان ښځو د ژوند په ښه کېدو او د خپلو حقونو په ترلاسه کولو کې اساسي رول ولوبوي. د ښځو د حقونو یوې فعالې شګوفې عرفان ازادي راډیو ته وویل
اوس هم نه وخت نه دی که چیرې ملګرو ملتونه وغواړي په راتلونکي غونډه کې د دوی د اجنډا د سر موضوع چې د هغه د افغان نجونو د تعلیم او د افغان نجونو د سرنوشت لپاره د هغه موضوع وټاکي او پر هغه باندې جدي کار وکړي او د افغانستان پر اوسني حکومت باندې د فشار اولې ټینګار باندې وکړي چې نجونو ته د زده کړې او د تعلیم اجازه ورکړي.
د یو دولتي په هانتون محصله لیمچ پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ ورسته لزدکړو منشوي ل ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو سازمانونو څخه غواړي چې د افغان خزو د ژوند د بدلون او د خپل حقونو د لاسته راوړلو لپاره اساسي هڅې وکړي.
نو زموږ افغان خزو منجونو خواهش او تمداده ل ملګرو ملتونو نړیوالو سازمانونو او خپل هیوادونو نه چې دوی صادقانه خبرې وکړي او په معمولي څرګندونو سره دا موضوع بند نه کړي، ځکه دا یو ورځ نه ده تقریبا 2.5 کال کېږي چې په افغانستان کې خزي ل کار ل زده کړو او ل هر څه نه حتی ل خپل اولنی او اساسي حقونو نه به برخې دي او لږ پاتې دي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو شورا په 45 غونډه کې هم په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت مخ پر خرابېدو بلل شوی وو. په دې غونډه کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر ولکر ترک د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو په سرغړونې تورن کړ او وی ویل چې دې وضعیت د میلیونونو افغان ښځو، نارینه و، نجونو او هلکانو ژوند اغیزمن کړی. د دې ترڅنګ د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو شارشدا فری کرنډیکر هم تیره ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل د ټولو حقوقو فرمانونو او پریکړو چې د ښځو او نجونو د زده کړو او کار حقونه یې محدود کړي مسؤل یې د طالبانو مشهر ملا هیبت الله خونزاده دی. که څه هم د طالبانو حکومت چارواکو او ویاندویانو یې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي او نورو مسؤلانو تازه خبرو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې یې ورته څرګندونې رد کړې وې او ادعا یې کړې وه چې دوی ټولو افغانانو ته خپل حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ورکړي دي. طالبانو په خپله دوه کلنه واکمنۍ کې په پرلپسې ډول په افغان نجونو او ښځو د زده کړو کار او په نورو ټولنیزو فعالیتونو محدودیتونه ولګول. که څه هم طالب چارواکو تل ویلي چې دا محدودیتونه یې لنډمهالي دي، خو له دوه کلونو تیرېدو وروسته دا محدودیتونه سره له دې چې کم شوي نه دي لا ډېر شوي دي.
مشال ډیو ته غوږ استئ، تاسې د افغان نجونو ښځو د ستونزو په اړه دغه راپور واورېدو. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. په پاکستان او افغانستان کې سوداګر وایي چې د تورخم لارې تړل کېدو سره د دواړو هیوادونو اقتصاد ته زیان رسیږي او باید د دواړو خواوو چارواکي ورته پام وکړي. د افغانستان د سوداګریزې خونې یو چارواکي بیا وایي چې د لارې تړل کېدو وروسته د تجارت په برخه کې دواړو خواوو ته شاوخوا دوه میلیونه ډالره نقصان شوی دی. دوی دا خبرې له هغې وروسته مشال ډیو وکړه چې د تورخمو لاره د سپتمبر په شپږمه د پاکستاني ځواکونو د طالب سرتیرو ترمنځ له ډزو وروسته وتړل شوه. د لارې خلاصېدو او د سوداګرو د ستونزو هوارولو په اړه مو له چارواکو سره رابطه وکړه، خو هغوی یوازې دومره ویلي چې د تورخم لارې خلاصېدو لړ کې د پاکستان حکومت او د طالب چارواکو ترمنځ د سپتمبر په 12مه او 13مه بیا خبرې اترې نه دي شوې. په اړه نور تفصیل د انیس اجمل په دې راپور کې.
په پاکستان او افغانستان کې سوداګر وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو حل د تورخم لار په تړل کېدو کې نه دی، بلکې له دې سره د دواړو خواوو اقتصاد ته زیان رسیږي. د پاکستان د سوداګرۍ او صنعت خونې یا فیډریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری پخانی مشر دارو خان اچکزی د سپتمبر په 13مه مشال ریډیو ته ویل چې کله هم د پاکستان او افغانستان د حکومتونو ترمنځ لانجه رامنځته شي نو دواړه خواوې یې د تورخم لاره بندېدو ته مخه کړي. نوموړي زیاته کړه چې د پاکستان افغانستان لپاره د تجارت تر ټولو ښه بازار د یو بل په هیوادونو کې دی، خو د دواړو ملکونه د خبرې ته پام نه کوي.
اصل مسله دا ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ چې کله تاوتریخوالی راشي، هغه تاوتریخوالی چې کوم زور ده دا په تجارت باندې وځي، کله بارډر بند وي، کله مسله وي، کله څنګه وي. زموږ دا غوښتنه ده د پرایویټ سیکټر د تاجرانو چې پکار داد چې سیاسي خندونه چې هغه د تجارت په مخ کې رکاوټ نشي. دا وخت کې د پاکستان نقصان د افغانستان نه زیات ده او د افغانستان نقصان د پاکستان نه زیات ده. او دا چې دا په یو وخت کې د ټولو نه غټ ټریډ پارټنر چې هغه افغانستان وو چې د 3 بلیون ډالرو سنگل کنټری چې بل نه د افغانستان نه ماسه و.
دارو خان اچکزی دا هم ویل چې پاکستان او افغانستان د آزاد تجارت لړکی یو شمېر معاهده کړي دي، خو دغه باوجود د تورخم لارې بند کړي.
په 1950 کې ATTA په نوم باندې یو اګریمنت ساين شو، افغانستان ترانزیت ټریډ اګریمنت، چې په هغه کې دوه طرفه تجارت شو، هغه په غزړه طریقه باندې او چې کوم ترانزیت ټریډ دغه لپاره باقاعده پاکستان ورسره لوزنامه وکړه چې دوی ته بلاره ورکړي. بیا چې دا کوم تیر حکومت جوړ شو د پخوانی د 9/11 نه بعد، بیا په هغه کې دا وسو چې اپټا اګریمنت سو په 2010 کې افغانستان پاکستان ترانزیت ٹریڈ اګریمنٹ و، نو د هغه ترانزیت ٹریڈ اګریمنٹ لاندې پاکستان او افغانستان دواړو د منلې د یو د بل په تجارت کې بخند نه چې یو د بل تجارت چې دی هغه ته بلاره ورکړي.
په تورخم کې د کسٹم یو چارواکي واحد شینواری بیا مشال ریډیو ته ویل چې په تورخم پوله له تجارت سره د دواړو خواوو لسونو امروزه ژوند تړلې دي او وس د لارې بندېدو له وجې د ګڼو خلکو په لکونو روپو تاوان شوی دی.
دا یو غاړه تقریبا 100,000 روپو 50,000 روپو چې حساب کړم خپل ورته سوچ کړه، که ته صرف د غاړو سره حساب وکړم نو یو غاړي سره 3,000 کسه پر روزګار دي، نو 3,000 × 5,000 کسان خو تا پر روزګار دي. یا هلته چې کوم کنه دا مالونه په منډۍ کې او په مارکیټونو کې او په دوکانونو کې چې کوم په دې سره په زرونو کسان چې کوم دا پر روزګار دي. پرون ما ته یو بیپاری چې کوم هغه غوي چې ما 12 غاړي ټوله سرمایه و ټماټر 12 غاړي یو غاړه تقریبا 100,000 روپۍ باندې باری کی کنه، زما له سرمایه 2 کروڑ روپۍ و 2.5 کروڑ هغه ما په 3 ورځې کې چکوم کنه هغه بالکل ما پای کړه. زما چې دا 3 سالور کاله 5 کاله سمره مهنت هغه په یو ورځ باندې لاړ ختم شو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې د مشرتابه پلاوی غړي خانجان الکوزیب یوای چې په پولي تړل کې دوه وړاندې بعد 500 نو واخلي تر 600 پورې په مالونو بار گاډي تلل راتلل. نوموړي زیاته کړې چې په افغانستان کې طالبان حکومت او د پاکستان چارواکي باید زر تر زره د لارې خلاصولو یو حل راوباسي.
نو دا لار خطوار طرف ته نقصانات رسی هم پاکستان ته او هم افغانستان ته. پاکستان هم د ورځې تقریبا د 300 کانټینر په غزه باندې تورخم نه عبور کوي افغانستان ته، او دې کې ترانزیت هم موجود دی، پاکستانی مالونه هم دي، او په دې اخرو کې پرزن د دوی د کیلو وخت دی، د دوی د لیمو وخت دی، دا ټول خرابیږي. عام وخت هم زمونږ د میوې او د سبزی وخت ډیر زیات، او زمونږ خالی کانټینر هلته ولاړ دی په مونږ ټینشن راځي د کمپنی شپینګ کمپنی. نو دا دواړو طرف ته ډیر لوی نقصان تر اوسه پورې چې مونږ په دغه اتو ورځو کې سنجش کړی دی، څه کم $2 میلیونه دواړو طرف ته نقص رسېدلی دی، او که دا ادامه پیدا کړي هر ورځ $2-3 لک دواړو طرف ته نقصان رسیږي. زمونږ یو وخت کې 200 کانټینر ته ورځ تله راتله، 300 کانټینر تله راتله، اوس د 500 نه تر 600 پورې د ورځې عبور کوي خالي او غټ او واړه کانټینر دی، هم ترانزیت او هم داخلي تجارت.
په تورخم کې د طالبانو حکومت کمیسارۍ لخوا رسنیو ته په استول شوې خبر پاڼه کې ویلي شوې چې د تورخم لارې پرانستل لپاره د افغان طالب چارواکو او د پاکستان حکومت استازو ترمنځ د سپتمبر په 10 خبرې اترې وشوې خو بې نتیجې پای ته ورسېدې. په دې اړه مې د خبر پښتونخوا د نگران حکومت ویان فیروز جمال کاکا خیل سره د خبرو لپاره سو واري ټلیفون وکړ خو رابطه ونه شوه. بلخوا په لنډي کوتل کې ل اسسټنټ کمشنر ارشاد مومن نه مې وپوښتل چې آیا د لارې خلاصې دو لړکی بیا له طالب چارواکو سره خبرې اترې شوې دي او کنه. نو نوموړي په واتس اپ یوازې دومره راته په پیغام کې وویل چې نه. د تورخم لاره د سپتمبر په 6 د پاکستانی ځواکونو د طالب سرتیرو ترمنځ له ډزو وروسته اتړل شوه. په تورخم کې پاکستانی چارواکو د سپتمبر په 6 مشال ریډیو ته ویلي وو چې پیښه ماسپخین مهال هغه وخت شوه چې د تورخم هغې غاړې ته واکمنو طالبانو مورچا جوړوله او د پاکستان امنیتي ځواکونو منع کړل. له دې سره دواړو غاړو په یو بل ډزې وکړې. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سپتمبر په 10 په یو اعلامیه کې د تورخم دروازې بندول او د دوی په وسلوالو دخه گاونډیتوب خلاف اقدام وبالو. د وزارت په وینا د تورخم دروازې تړل د دواړو غاړو سوداګري زیانمنولی شي. د طالبان حکومت دا ادعا هم کړې وه چې پاکستانی لوري ډیر وخت د افغانستان د میوو سبزیو د حاصلاتو د رسیدو پر مهال په سنس پلما دروازې تړي او د سیمې سوداګري له خنډ او ځنډ سره مخ کوي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
ودن کو مشال لري ته وګسته ل د می مخ کې تاسې راپور واورید چې د تورخم لارې بندیدو لکبل څه ستونزې رامسته شوی، خاص توګه کاروباریان ل څومره تاوان سره مخ شوی دي. نو د تورخم لارې تړنې نه یوازې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت اغیزمن کړي، بلکې د دې یو انساني اړخ هم شته. د لارې د تړل کېدو له وجې دواړه غاړو ته ګڼ شمیر کسانو خپلو خپلوانو تا تک په انتظار دی. په دې کې ناروغان هم شته چې پکې یو هم د مزمل په نوم یو ولس کلن هلک دی چې د سرطان ناروغي لري او له 13 ورځو راهیسې د لنډې کوتل په یو جماعت کې په دې تمه شپې سبا کوي چې یوه ورځ به لار خلاص شي او افغانستان کې به خپل کور ته ولاړ شي. دغه پر کړاو زموږ همکار فرهاد شینواری رپورټ جوړ کړی چې د مزمل په غک پیلېږي.
ناول نه کینسل او بس چپری وتلم بیخی کینسل دیا سو بس پکا خراب اس و بیا راغلو دلته کاټکل نه تو دلته جمعات کې پراته چې د لار کلا او سی بیرتلار سو کوروت او شپې ورځې سبا کېږي نو ته انتظار کو چې کله بخلاص سی غو من خوښ دار چې خلاص سی به دا
ولس کلن افغان وکړی مسمل خان دی چې په لند کوتل مرکزی جمعات کې اتش په فرش سبا کړی او د تورخم دروازې خلاصې دو په انتظار دی مزمل خان مختا ڈانگورے او د بیان پرتی دی او د وای یو کالو شو چې علاج لپاره ل کابل په خبر ته زیرازی او په دې موده کې ترې ډاکټرانو کړه په دو وار پریکړه
بیا راغلو د تل تشوکت خانم ته وسالته ونني ول لاړو شیرپا او تل ته کټ کلا اول د زنګانونه پورته کټ کلا بیا بیا لاړو افغانستان ته بیا چې کینسل او خط زنګانه بیخ کې بیا د بیخ کې کټ کلا زه سبق نه هم سم کیوم خو بس داسې کور کیوم بس په خامې ماته سولا بس پات سر سره علاج کې خو تکلیف بس تیر سنو اوس خاص تو شکر د خو د لار بیا د کلاو سی نه ډنګرو بغن ما ګرځو نو سبا وکړو بس هغه الله مې ربانه نو خدای مې ربانه بس تیریږي بنو بس مال د خدای بس پنځه ورو ناست یو خان دا زول نمبر نو ورو نه مواړه دیو
د مزمل خان پلار ایمل خان مشال ریډیو ثوی چې د خپل زوی د کینسر ناروغي ډیر غمجن کړای او اوس چې د تورخم دروازه ورته تړل شوی نو لا ډیر کړه او سره مخ شول
در خودونه دردی نور دی مونږه اعصابو کې بیخی پخ پاغله بیخی د دې روټی ته مزرت نه کیږي جګر خونی دی کور دا ګوري بس بیخی جن نه بیخی زړه تورده دونه په تکلیف سو بیخی جن نه بیخی پخیمانه مزه اوس مونږه دا غواړو مونږه دا خښته دا گیټ واسي لاسو خپل وطن ته ما ته سو یو میاش باندې بیا غوښتي ډاکټر بیا تر اوسه دا بیا ټیسټونه وکی تا کینسل شته یا نشته یو میاش باندې غوښتي مونږه دلته زحمت او تکلیف یې سو پیسې نوړې تکلیف هم یې سو پکې مرنه کاټ کړه او اتیا لکه رفی دی مونږه مصرف هم راغی
دا روپې کوم زنه را پیدا
پیسې جایداد هم خرڅ کو زمکی هم خرڅې کړې قرض هم وکړو دغه شیان هم هغه کو بس اوس هم قرض باندې سوي یاست یو رفی دی خدای نشته خو لاره خو چې باندې بیخي نور دا بچی دی ما دې لاس نه زیږه بالکل از زیږه وو دردونه یې ور باندې
د تورخم دروازې نه خلاصې دوه عمل زیاتره اسار شوی افغان وګړي د لند کوتل نه په خبر ته بیرته ستانه شوی او د کویټې چمن للارې افغانستان ته اوختی خو ځنې اسار شوی کسان پکې د کرایا وس نه لري او په لند کوتل جماعت کې شپې سبا کوي او په تورخم خپل هیواد ته د ستنېدو په انتظار دی دلته لږ تر لږ سلو پورې کسان پراته دي چې ورزورته د لند کوتل خلک او مدني فعالان د خوړو چایو او اوبو بندوبست کوي تورخم دروازه د سپتمبر په شپږمه نیټه هغه محل وتړل شو چې کله افغان طالبانو خپل لوري ته یو پوستا جوړوله او پاکستانی ځواکونو له دې کار منع کړل او د سره بیا دوه طرفه نخته وشو او یو بل ته مرګ ژوبله واړوله په تیره یو ونه کې د پاکستان امنیتی ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ د تورخم دروازې خلاصولو لپاره دوه واره مذاکرات شوي خو به څه نتیجې پای ته رسیدلي نن په نهم ورځ هم د تورخم دروازه هر ډول تګ را تګ لپاره تړلې پرته ده د خیبر درې په لار افغانستان ته مالونه وړونکي په سلګونه ګاډي په کتارونو کې ولاړ دي او د تورخم د کسټم دفترونه تړلې پرته دي او دواړخیز تجارت په ټپه ولاړ دی فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي منځنۍ سپه شپږ سو یو ویشت کیلو هرڅ لنډې سپې پنځه لس زره اووه سو پنځوس دو لس زره یو سلو دیرش او پنځه لس زره درې سو پنځه شپېته کیلو هرڅ اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یو ویشت کیلو هرڅ خپرېږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
اوردونکو په پاکستان کې د امریکا سفیر وایي د بلوچستان گوادر ورته ډیر اهمیت لري. هغه هلته د سفر په موقع د ځایي سوداګرو او چارواکو سره په ملاقاتونو کې د اقتصادي پراختیا او بشري مرستو ډاډ ورکړی ویلي چې امریکا غواړي واشنگټن او اسلام آباد له موجودو اقتصادي موقعو ګټه پورته کړي. د اقتصادي چارو پوهان وایي په بلوچستان کې د چین لوی پنګونې ته په کتو هلته د امریکایي سفیر سفر ځانګړی اهمیت لري او ښایي بیجنګ یې خوښ نه کړي. د دوی په خبره امریکا خول غواړي چې واشنگټن هم پر گوادر نظر لري او ځای خلکو ته د تجارت بهتره موقع برابرول شي. تفصیل د بشیر غواخ په راپور کې.
په پاکستان کې د امریکای سفیر ډونلډ بلوم د سپتمبر په 12مه د بلوچستان گوادر ته ورغلی وو. هغه هلته ای بی غونډې ته په وینا کې د تجارتي اړیکو په پراختیا او د بلوچستان خلکو سره د مرستو په اړه خبرې وکړې. بلوم وویل چې امریکا په بلوچستان کې یو څلوېښت کلینیکونه رغولي، شپږ لکه خلکو سره یې د خوراکي موادو مرسته کړې، د ښوونځیو په بیا جوړولو کې ونډه اخیستې او 2000 هغه کروندګرو سره یې مرستې کړې چې تیر کال یې سیلابونو ځمکې وړې وې. هغه وعده وکړه چې په بلوچستان کې د ښوونځیو جوړولو او د تعلیم د ودې لپاره به ډیره نوره مالی مرسته وکړي.
موږ غواړو چې دا اړیکې پراخه کړو او دا وګورو چې بلوچستان او امریکا د امنیت، اقتصاد، زراعت او تجارت په برخه کې نور څه کولای شي. موږ د امریکایي مرستې ډاډ ورکوو. امریکا د پاکستان د برآمداتو لپاره د نړۍ تر ټولو لوی هیواد دی. غواړو بلوچستان له دې ګټه واخلي. امریکایي کمپنیانو په پاکستان کې 1,60,000 پاکستانیانو ته دندې ورکړې دي چې ډیری یې د بلوچستان دي. موږ فکر کوو چې دلته په بلوچستان کې د امریکا د ښکېلتیا راتلونکې ډیره ښه ده. دلته په گوادر کې د اقتصادي پرمختیا لپاره ډیر موقع شته او زه هیله من یم چې دلته به د ملګرتیا او اقتصادي شراکتداري ښه راتلونکی ولرو.
بلوم زیاته کړه چې تیر کال امریکا او پاکستان د 9 ارب ډالرو سوداګري کړې وه. دغه په وینا بلوچستان او په تیره بیا گوادر ورته له پاکستان سره د سوداګریزو اړیکو پراخولو لپاره ډیر اهمیت لري. د امریکای سفیر په داس حال کې گوادر ته ورغلی وو چې هلته د واشنگټن د سیال هیواد چین ګڼې پروژې روانې دي. گوادر بندر په پاکستان کې د چین د 15 ارب ډالرو اقتصادي راهداري پروژې سی پیک مهمه برخه ده. د اقتصادي سیاست د چارو پوه ډاکټر نزاکت خان وایي د امریکایي سفیر خبرې د اقتصادي هغو پر ځای تر ډیره سیاسي دي. نوموړي د سپتمبر په 13مه مشال ریډیو ته وویل چې امریکا د پاکستاني وګړو د زړونو ګټلو کوشش کوي او غواړي چین ته وایي چې په گوادر کې دوی هم دلچسپي لري.
امریکا کلم دا نه غواړي د پاکستان او د چین ترمنځ د ریلیشن شکم دی، دا نور سترانګ شي، دا ډېر مضبوط وي. بل دا چې پاکستان په عوامو کې د امریکې نه زیات چین چې کوم یو ټرسټ اور دی فرینډ ګړي، د چین کاونټر کولو لپاره خو ظاهره خبره ده چې اږي هر حرب به استعمال دي. نو ظاهره خبره ده اوس چې پښتو کې مونږ محاوره ده کنه چې کوګونه ودرې دل ناغه د چینا بغوګونه ودرېږي او اوس دا ګوري چې را چرته داسې خو نه ده چې امریکا لګیا دی کم زمونږ د پسی پیک کې مونږ انویسټمنټ وکړو، د دې کاونټر کولو لپاره به کوشش کوي.
د امریکای سفیر ډونلډ بلوم په گوادر کې د وینا په وخت پر اقتصادي راکړه ورکړه زور راوړ او زیاته کړه چې امریکایي کمپنۍ په پاکستان کې ځایي خلک په کار ګماري او روزګار ورته برابروي. هغه زیاته کړه چې کمپنۍ دا یقیني کوي چې دغه پاکستانی روزګار کوونکي د مزدورانو نړیوالو قوانینو لمخې پوره حقونه ولري. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه ډاکټر میراج الحق وایي د سفیر بلوم د دې خبرې اشاره چینایي کمپنۍ ته ده چې په پاکستان کې د کارونو لپاره د ځایي خلکو د ګمارنې په ځای چینایي وګړي ورولي. خو میراج الحق وایي گوادر ته د امریکایي سفیر تګ باید له سیاسي زاویې نه بلکې د اقتصادي موقعو برابرولو په توګه وکتل شي.
د امریکای او د پاکستان د سرمایه‌کاري تړونونو دی، داغه تجارتی اړیکې دي، داغه اقتصادي اړیکې دي، داغه مالی مرستن ده. روان وخت کې بلوچستان کې ډېر زیات پوتنشل ده، هغه کې چې کوم قدرتي وسایل دي دا شان گوادر پور چې دنه دا فیوچر دی د علاقې.
گوادر ته د خپل سفیر د سفر په موقع په اسلام آباد کې د امریکا سفارت پر خپل وی پاڼه لیکلی چې په بلوچستان کې د اقتصادي پرختیا ترڅنګ د امنیت لپاره هم ډیر کار کوي. وی پاڼه لیکلی چې د نشئی موادو د قاچاق مخنیوي لپاره په سلګونو پولیس روزلې دي. گوادر ته د سفر په وخت د امریکا سفیر ډونلډ بلوم د ځای سوداګرو سره هم کتلی. د امریکایي سفارت د خبر پاڼې تر مخه بلوم هغوی ته ډاډ ورکړی چې په امریکا کې به د سوداګرۍ موقع ورته برابروي.
دا مشال ریډیو دا که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ وسی.
مشال لړیو ته غوګستې اوریدونکو پرون په پیښور کې په غونډه کې په رسنیو کې د خزو پر ضد د پروپاګاندا په موضوع یو تربیتی غونډه وشوه. په دې کې د چارو پوهانو خبریالانو او نور مدني فعالانو ته د خزو پر ضد د پروپاګاندا د کیدونکو په اړه معلومات ورکړل او د دې موضوع په مختلفو اړخونو یې رڼا واچوله. په غونډه کې خبریالانو ته ورخوول شول چې څنګه کولای شي د رسنیو له لارې پر ښځو د کیدونکو تشدد د مخنیوي او د هغوی د حق د خوندي کولو لپاره یو پیاوړی بیانیه جوړ کړي. د مشال لړیو خبریال غلام غوس هم د غونډې ته ورغلی وو. دا راپور یې را لګلی.
د انډیویجوال لینډ په نوم د غیر دولتي ادارې د سوري لاندې په دې تربیتي پروګرام کې د صنفي برابرۍ د هدف ترلاسه کولو په رسنیو کې د ښځو په ضد د نفرت راپارولو د پروپاګاندا د مخنیولو او په ښځو د تشدد د مخنیوي لپاره د هیواد په اساسي قوانینو او نړیوالو ضابطو باندې برخه اخیستونکو خبریالانو او د جرنالیزم زده کوونکو ته معلومات ورکړی شو. د پېښور پوهنتون د جرنالیزم ډپارټمنټ یوې زده کوونکي اروبا ابراهیم وایي په دې تربیتي پروګرام کې ډېره ښه زده کړه ترلاسه کړه.
دا ورکشاپ چې موږ اٹینډ کوم چې په اینټی وومن پروپاګاندا باندې په دې کې موږ ډېر هر سیز دکړل ډېر خپل طریقې باندې دا پلیټ فارم چې دی هر یو اینګل د خو زباره کې چې کوم سټیریو ټایپس دي او کوم پروپاګاندا سټیری هغه ډېر خپل کور کړل. پای کې چې دا شي غیرت په نوم قتل کول یا چې دی لوریان چې دی د هایر ایجوکیشن بل نه ورکول یا د لوریان چې دی ډېر کم عمر کې اغله ودونه کول په دې باره کې موږ ډېر زیات اویرنس راکړو. فار ایگزامپل کوس یو خود د ډومیسټک وایلنس وکټم وی نو هغه چې دا خپل خاوند باره کې خوغه سن شي ویل کنه سبب بیا هغه دوباره هغه باندې د ظلم وغیرہ کیږي. زمونږ میډیا کو کور کینګ نو زمونږ معاشره حالت داسې ده چې هغه ورله اجازه نه ورکوي.
د دې ورکشاپ په بیلابیلو برخو کې د اسلام آباد نه د غونډې ته راغلي خبریالي او د خزو د حقوقو مدني فعالي مهمل سرفراز او د اسلام آباد پریس کلب مرستیالی مشری مایرا عمران خبریالانو او زده کوونکو ته په خزو د تشدد د مخنیوي او د دوی د بیلابیلو حقونو د خوندي ساتلو په حق کې د رسنیو د لارې د یوې قوي بیانیه جوړولو روزنه ورکړه. د امریکای نه خبریالی شیری ریچارډ د ویډیو لینک د لارې د خبریالانو سره خپل تجربه شریک کړه. په دغه اړه د خیبر قبایلی ضلع سره تعلق لرونکي خبریال ثاقب اپریدی وایي دا ټوله روزنه او معلومات د دوی لپاره ډیر ګټور وو.
زنانو ته دا غی جایز چې کوم حقوق دي یا په خطو غبانې هغه مو مخ پر وړاندې څنګه بوتللی شو دا غی چې کوم د ژوند هغه روخانه اړخونه دي بزید دي چې مونږ د ډارک یا تیار مخونه خلکو ته وخایو روخانه مخونه مونږ څنګه خېلی شو څنګه په معاشره کې د دوی چې کوم کردار دي هغه مونږ ښکارا کولی شو خلکو ته. کسه هم څنګه ټولو ته پته ده چې زمونږ د آبادې دنی مینه زیاته برخه هغه په زنانو باندې مشتمل ده. نو لازمی خبره ده د دې کنټریبیوشن یا د دې چې کوم برخه دا د معاشرې د ټولنې په جوړولو کې په پرمختګ کې لوی کردار ادا کوي. نو باید چې په هغه توګه باندې د دوی استاینه هم وکړي شي او د دوی کار او زیار ته هم بدرنه سترګه باندې وکتل شي.
د تربیتی پروګرام کې برخه اخیستن کې یعقوب اپریدی وایي دوی د خزو د حقونو د خوندي ساتلو او په خزو د تشدد د مخنیوي په برخه کې ډیر ښه معلومات او روزنه ترلاسه کړه.
خو دا ورکشاپ چې دا یو منفرد انداز کې وو یو خو پکې ماشاءالله ټول سینئر جرنالیسټ پکې او ډېر زده کړم پکې وکړله. د زنانو خلاف چې کوم پروپاګاندا دي کې هغه نه ډېر زیات مونږ اویر شو ته خبر شو ته مونږ زده کړو کړله او د سره سره د کم درې ورځې چې کوم ورکشاپ وو نو په دې کې مونږ د نور په چې کله مونږ دا ورکشاپونه ټینګړي دي هغه نه زیاته پکې مونږ زده کړو پکې مونږ کړله او ډېر زیات پکې مونږ د ذهن کولاو شو انشاءالله چې کوم پرتلون کې وخت کې دین او انشاءالله په دې باندې مونږ کار کوو.
په دې روزنیز ورکشاپ کې د خزو په بیلابیلو ستونزو د کنستراکټیو جرنالیزم د لاري د میرمنو په اخلا پټولنه کې د مثبت بدلون راوستلو لپاره په بیلابیلو لارو چارو هم خبري وشوې.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شئ.